صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 روز است و در ادامه این ساعت در نیمه اول البته ادامه تکرار برنامه ساعت را خواهید شنید. و اما حالا خبرها را داریم. در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که اجساد 21 عسکر پاکستانی که روز پنجشنبه اختطاف شدند در 4 کیلومتری منطقه که از آن ربوده شده بودند دریافت شده است. و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته از هنوز هم فرصت برای پیشبرد گفتگوهای حل نزاع در سوریه وجود دارد. خبرهای جان تا دقایق بعد. و حالا گوش دید به خبرهای افغانستان از سحر لیوال.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که دور 4 انتقال مسئولیت های امنیتی در کشور خالی از مشکلات نخواهد بود. و مسئولین شفاخانه سردار محمد داود خان از کمبود انجینیران مسلکی جهت ترمیم وسایل عصری طبی شکایت دارند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید که دور 4 انتقال مسئولیت‌های امنیتی که در مناطق سرحدی افغانستان آغاز می‌شود، خالی از مشکلات نخواهد بود. جنرال شیر محمد کریمی، لوی دریستیز اردوی ملی، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که به خاطر از میان برداشتن این گونه تهدیدات، آمادگی‌های لازم را روی دست دارند.
فعلا مرحله 4 میره که ما سر از او کار میکنیم، ارزیابی میکنیم. بیشتر ساحات است که در اونجا تهدیدات بیشتر موجود است، به سرحدات نزدیک است، یا جاهایی است که در اونجا دشمن با اشکال مختلف میتونه که مانع بگرده، یعنی تهدیدات موجود است. ولی ما آماده هستیم، ما هیچ نوع تشویش نداریم.
تا کنون 3 مرحله انتقال مسئولیت های امنیتی از عساکر بین المللی به نیروهای افغان تکمیل شده، اما تاریخ آغاز مرحله 4 تا کنون تعیین نشده است. مسئولین شفاخانه سردار محمد داود خان از کمبود انجینیران مسلکی جهت ترمیم وسایل عصری طبی شکایت دارند. دکتر موسی وردک، قمندان صحیه سردریستیز این شفاخانه، امروز در کابل گفت که زمانی که وسایل مدرن طبی آنان تخریب می‌گردد، برای ترمیم آن دچار مشکلات می‌شوند.
ای به صورت درست سامان و وسایلی که ما بسیار مدرن داریم، بختانه در وطن ما اینطور انجینرها کم است که اینطور وسایل سرویسش بفهمه و ترمیمش درست کرده بتونه.
آقای وردک افزود که قبل از این به کمک مؤسسات خارجی این مشکلات مرفوع می گردید. به گفته وی جهت حل این معضله به تازگی 21 تن را به خاطر ترمیم وسایل طبی به گونه مسلکی آموزش دیدند و به زودی به کار آغاز خواهند کرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید که تلاش می شود تا به زودی اجساد افغانهایی که به اثر غرق شدن کشتی در سواحل یونان جان باختند به کشور انتقال یابند. جانان موسازه، سخنگوی این وزارت، امروز در نشست با خبرنگاران در کابل گفت از میان اجساد 22 افغان تا کنون 2 جسد این غرق شدگان توسط اقاربشان به افغانستان انتقال داده شدند.
بهرنی شار وزارت په دې برخه کې په 24 ساعته توګه
وزارت امور خارجه در این عرصه به اقدامات و تلاش های 24 ساعتش ادامه می دهد. ما امیدوار هستیم تا چند روز آینده تمامی اجساد را به افغانستان انتقال دهیم. آقای موسازه علت تأخیر در این موضوع را رخصتی سال نو میلادی در یونان خواند. به اساس گزارش ها حدود 2 هفته قبل یک کشتی مسافربری که از ترکیه به طرف یونان به گونه غیر قانونی در حرکت بود در نزدیکی یونان غرق شد. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
اجساد 21 عسکر پاکستانی که روز پنجشنبه گذشته در نزدیکی پشاور اختطاف شده بودند در 4 کیلومتری منطقه‌ای که از آن ربوده شده بودند دریافت گردید. نوید اکبرخان، یک سخنگوی حکومت پاکستان، امروز گفت ما اجساد 21 نفر از اعضای قوای امنیتی را که مرمی خوردند مدت پیش از یک منطقه غیر مسکونی دریافتیم. او افزود یک عسکر دیگر که زنده ولی زخمی دریافت شد به شفاخانه انتقال داده شد و یک عسکر دیگر توانسته که از این کشتار فرار کند. نظامیان مخالف در حمله بر 2 پسته اردو در نزدیکی شهر پشاور 23 عسکر را اسیر کردند. یک سخنگوی دیگری حکومت پاکستان به نام گل شهزاد گفت طالبان مسئولیت این حملات و قتل عساکر را به دوش گرفتند. در یک خبری دیگر از پاکستان، در انفجاری که سرویس های نقلیه زائران شیعه را در جنوب این کشور امروز هدف قرار داد، حداقل 19 نفر کشته شد. در این حمله در منطقه مستونگ بلوچستان 15 نفر دیگر زخمی شدند. توفیل احمد معاون کمیشنر مستونگ گفت اجساد 19 نفر از میان بقایای این سرویس ها به دست آمده است. او گفت که این سرویس ها از سوی قوای امنیتی بدرقه می شدند و حداقل 2 پلیس نیز زخمی شدند. مقامات گفتند که بم با موتر چسب نیده شده بود و توسط ریموت کنترل انفجار داده شد. یکی از سرویس های نقلیه به صورت کامل سوخته است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید هنوز هم یک فرصت برای پیشبرد گفتگوهای حل نزاع در سوریه وجود دارد. او هنگام این اظهارات دیروز در مسکو گفت خودداری ائتلاف مخالفین از گفتگو با رژیم بشار الاسد حالت بن‌بست به میان آورده است. وزیر خارجه روسیه خواستار برگشت ناظران ملل متحد به سوریه شد. سرگئی لاوروف این بیانات را پس از ملاقات با لخدر ابراهیمی نماینده ملل متحد و کشورهای عربی بیان داشت. لخدر ابراهیمی گفت 2 بدیل برای سوریه وجود دارد، یا روند سیاسی و یا هم جهنم. لخدر ابراهیمی می خواهد روسیه از پیشنهاد تشکیل حکومت انتقالی در سوریه حمایت کند. جسد زن 23 ساله که قربانی یک واقعه تجاوز جنسی دستجمعی هولناک در هند شد، امروز طبق مراسم مذهبی هندوان در دهلی نو سوختانده شد. اعضای خانواده او و برخی از مقامات ارشد حکومت در این مراسم که امروز برگزار شد اشتراک کردند. جسد این زن اوایل امروز از یکی از شفاخانه‌های سنگاپور، جایی که او دیروز جان داد، به هند انتقال داده شد. دکتران شفاخانه گفتند که جراحاتی که او در ناحیه سر برداشته بود و دیگر جراحات داخلی او خیلی شدید و نجات یافتن او ناممکن بود. تظاهرات عموماً خشونت آمیز از هنگام وقوع این جنایت در سرتاسر هند برگزار شد و مردم خواهان حمایت بیشتر زنان شدند. 6 نفری که به ارتباط این قضیه بازداشت شدند دیروز رسماً متهم شدند. پلیس میگوید این 6 نفر امکان دارد به اعدام محکوم شوند. و خبر اخیر این که اوکراین میگوید خدمت عسکری اجباری را در سال 2013 لغو میکند و با استخدام قراردادی سربازان رو میآورد. پاولو لیبیدیف وزیر دفاع اوکراین این مطلب را ضمن آگهی رخصتی های خود اعلان داشته گفت تغییرات اساسی در وزارت دفاع جریان دارد. او افزود که با این تغییرات استخدام عساکر در اوکراین چنان خواهد بود که در کشورهای پیشرفته جهان می باشد. اوکراین با داشتن 184,000 سرباز زیر بیرق در سال 2012 دارای 5 اردوی بزرگ اروپا بود. وزارت دفاع این کشور می خواهد که در 5 سال آینده تعداد سربازان را به 70,000 کاهش دهد. پایان اخبار.
روغتیا در جوان شتمنی.
سلام به بخش دوم برنامه صحت از رادیو آزادی. خوش آمدین کسانی که تازه به رادیو آزادی پیوستن. خلاصه برشان میگم که در برنامه در قسمت اول در مورد فواید واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال صحبت شد. دکتر سب نورالحق یوسفزی رئیس شفاخانه اندرا گاندی اطفال در کابل صحبت کردن و معلومات دادن و همچنان به پرسش های شنونده ها جواب گفتن. یک موضوعی که خیلی اساسی بود و شنونده ها هم سرش تاکید کردن اویی که هنوز هم در افغانستان یک تعداد مردم فکر میکنن که و یا مشکوک هستن و در شک هستن که آیا واقعا واکسین پولیو اطفالشان رو کمک میکنه و فکر میکنن که ممکن است اطفال از فلج شدن نجات بده، ولی در آینده بعد از اینکه یک طفل جوان میشه ممکن است سر صحت جنسیش تأثیر بگذاره و مثلا چنانه که شنونده ها گفتن ممکن است سبب ضعف توانایی جنسی در پسرها شوه یا برعکسش در دخترها، که دکتر سیب یوسفزی این مسئله را بی بنیاد گفت و گفت که کدام بیس ساینسی و علمی نداره، بلکه واکسین فقط یک طریقه است که وجود انسان آماده می سازه برای مبارزه با همون میکروب یا ویروسی که داخل بدن میشه و انسان از مریضی نجات میده. خب شنونده های دیگه هم سوالاتی داشتن و پرسش های مطرح کردن در این مورد و نظریات خود ابراز کردن و آیست آیسته و در بخش دوم هم به پرسش های شما جواب میتیم و دکتر یوسف زی پرسش هایی که در بخش اول مانده اونا را هم مکمل خواد ساخت و جواب پرسش هایتان خواد گرفتیم. همچنان اگر فرصت بود در مورد نشانمای اطفال هم یکی دو سوال داریم که اگر فرصت مناسب بود حتما دکتر سیب جواب میتن. یکی از شنونده های ما پرسیده که چرا بعض اطفال نظر به همسن و سالهای خود دیرتر نمو میکنن، مثلا یک طفل 5 ساله دو طفل 5 ساله پروی هم استاد میشه، یکی تو معلوم میشه که 3 ساله باشه و دیگه کمی از حتی نسبت به سن خود بزرگتر معلوم میشه. اگر فرصتی داشتیم حتما دکتر سیب در این مورد تفسیری کوتاه خود داشتن. والا یک شنونده داریم به خط تلفن، بفرمایین. رادیو آزادی
باشیم. ما سوال داره در افغانستان به پولو مراشی گوشی مخنوی باید تالیبان خریدیم به وزرستان و پاک و پاکستان تا غاری کن و دی غاری کن مخنوی خطوه سی چه و خاص نده کاری او داره په لازی وز مخصو منطقه که خوردیر دی دلتا در پاریا دوله در دلتا و دول سواله پا تماسیم دا فلا چی دی زموش خلق چې خامو کوم بس نفر فلک چې باره ولایي ملایان راولې د مو د باندې کوي بس نو د مو دوا باندې کوي ځکه چې چندان نه دی ځکه چې تر څو نور کوي د ملایان د مو چې باندې کوي بس نو څنګه چې زما خپل اکا دوا کله د مو خپلک چې د ملایان د مو دوا پر کول هغه سره هیڅ فائدہ یې ګټره نه کوله نو فلک ځان تر نو سمون کوي یو سره شو دا یو مخته څه مرزه ټول شو د چنزورې کومه خواله سکشن ته بس پانا چې دا پر ځای شل شو دا غوړو ته مو څه چې تاسو پرونه کوي دا یو ما سوال د تاسو څخه دره دی چې فقط دا د تر دوا د دا فائدہ کوي موږ خلکو خلاص دا وایي چې دا پیری دی یعنی د پیری څخه د علامت پورته کیږي دا راځي دا څه
خا خا ډیر ښه موضوع دی مطرح کړل تانه ډیر زیاته مننه کور دی ودان ډاکټر سی بهت من په دې موضوع باندې تبصره وکي او تاته به جواب درکې کور دی ودان چې د سی پښتنه دی او کلو داسې مسله دی مطرح کړل
د نګرار ولایت څخه کیږي مطرح کا دا دغه وی کو چې دا واکسین ډیر په پیری ماشومان او ټول امراضو ته ګټه لري مګر په نګرار کې خپل په جلال آباد کې پروت یم ټول یو نیم څو کور دی دا مخ کې څین وو څو مخکې د غیلې چې وو د ځای چې هم پوښتنه ونه کړه موږ شپه په خاني عمومي تم چې آز وک هغه می پوښتنه ونه کړه د چا تر اوسه پوری د واکسین وو څو نه خو څو نه پاتل
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې دا د واکسین ډلې ستاسو کورونو ته رانغلل
زانه له بلې او بخیرانه له دې یو د هيئت راغله واګه ته موږ دا آز وک چې دلته نه راغلي دا واکسین وډاله اغم چې دا په سیبې پښتنه چې اول کړه شپخانی ته خبر ویل کې هغه مو هیڅ پښتنه ونه کړی مونږ
نو تاسو سیمه ته نږدې کلینیک نشته دی اها کلینیک نشته دی تاسو کورونو ته نږدې دغه سیمه چې تاسو یادوي
نشته دی خو چې کلینیک د مشکلات نو تاسو یو نیم څل کور ټول یو کلینیک تا څو راته او تکلیف مو زحمت دا چې دوی دا وظیفه ودلته وکړ شوې دي ماس ورکول کیږي ولې دا خپل وظیفه ساتنه ونه رسېږي
ها روس ته ډاکټر صاحب قربانی خبري وو کی کور دی ودان ټلیفون نه دی ها ډاکټر صاحب یوسف زه د دوه اوریدونکو ډیر خسته موضوعګان مطرح کړلې زم چې د ټلیفونونو په فریدو پام دی به خبري شروع کو ک بیا وخت او روس ته بیا ټلیفونونه راوخلو مې ربانی مو کی اول کی د فاریاب نه چپختنه راغله
دغه د فاریاب موضوع چې کومرور مطرح کړل هغه دا و چې ا دې ولې شدل تکوم سړی او د فاتې دو فالجو بیا مرشو نو د سده چې دا دغه فالجونه د پولیونه بيخي
فرق نه
جلا نور 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 مسائل دی او فرق لري په مشرانو کې په غټانو کې د داسې فالجونو هغه لوی لامل شه دغه د وینې فشار د کلچ د وینې فشار پورته شي او سړی خپل فشار چک نه کی او ځان ته متوجه نی مثلا مخې د دینه چې سړی فل شي خو طبي ده چې هغه ته به سردردیګانی پیدا کیږي او ډیر نور د زړه مثلا دربار به زیاتیږي زر بستړی کیږي او دا سړی به اکثرا چاق وي او نور داسې د خطر علائم ورسره د رسک فاکتورونه چې مثلا دا یا سګریټو تمباکو د شیانو نه استفاده کوي نو او دا به ورسره چې فشار پورته شو بیا په مغزو کې کېدې شي چې د جګ فشار نه یو رګ وچوي او دغه رګ نه وینه راشو په دماغ باندې په دماغ نه اناس باندې نه په اعصاب په مغه او ناس باندې
یوه برخه باندې
فشار راوړي او دا سبب د فلج او یو برخه باندې فشار راوړي د مغه برخه مسولیت چې هر شی وی مثلا د پخې کنټرول برخه شه ده مثلا په خي خوا کې کې خونریزی منستر راشی که ده چه ده چپی پخی ده فلج سبب شیده سی و پا دماغ که بازی نزاکتو نشته یعنی یو خاص حالت حال تشته نو ده فلجونه ده پولیونه کاملا متفاوت دی او ده فلجونه بیا که چیره په خپل وخت ډاکټر ته ورسول شي او د فشار کنټرول شي د خونریزی نه جلوګیری وشي او یا هم که خونریزی ډیر زیات وي هغه وینه د مغزو نه په اصطلاح کسد هیوي هغه راوویستل شي نو دا حالت بیرته احیا کیږي او ارجا کیږي چې دا فلج کېدای شي له منځه لاړ شي او بیرته سړی سالم شي او یا دا د که مقدار کم وي د وخت په تیرېدو سره چې کله فشار کنټرولیږي دغه وینه چې هلته دمه شوې ده یا راټوله شوې ده هغه وینه بیرته جذبیږي او هغه د اعصاب هغه ساحه چې تر فشار لاندې ده هغه فشار نه خلاصیږي او کېدای شي چې حرکات بیرته دغه عضوې تامین شي نو دا نه پیره ده او نه هم بلا ده
خواه نو دا نظریه تاثرات که دیخته هم چه دوی دیر خواه خبر رو کرده اکثرا یوازه دا نه دیر نور و ناروغیو که هم خلق هم داسی فکر که وی دا بلا ده و دا کم یاده ده چه یو ناروغ ملامت کی وی دا کم گناهی کرده زکر دسی ناروغ شو یا ولوید و یا خوک شو پر حال نو خشو چه دوی تیو معلومات شو چه دکتر سیب یوسف سی ویلی چه هو که چیر تلویان فل چی نو که پا وقت سره اقدام شی نو دوی ویلی چه د بیخی جوری دو یا لکتر لگه د ناروغی د نور خطر مخنیوه کی دیشی خواه دا غبل اوریدون کی چه ننگرار نا تلیفونو کو ډاکټر سیب یوسف زه که تاسو خیال دی ویلی چې دا د واکسین ډلې چې دوی زمونږ کلو ته ناراضي او سل یو نیم سل کورنۍ دی او که تاسو فکر یې ماته نه پوښتنه وکړئ چې نږدې در سره کلینیک شته او کنه یو کلینیک شته خو دوی وایي چې دا به اسانه وي چې دا د واکسین ډلې راشي نو دوی خپل ماشومان نه دي واکسین کړي تاسو د ماشومانو د یو ډاکټر په توګه په همداسې یو وضعیت کې څه وایي دوی ته
دا د خصوصا د والدینو د مور پلارونو او مورګانو دا اولینه وظیفه ده چې مخکې د دې چې د دوی ته ډوډۍ ورکړي د دوی د صحت په
فکر کې اوسي
تشویش کې باید اوسي او د دوی صحت ته باید فکر وکړي نو په دې ارتباط چې په یو کلی کې چې مثلا یو نیم سل کور ده کنه د کلینیک به څومره لري د یو کور نه موقعیت ولري او یا پلار ته یا مور ته به دا ډېره ګرانه نه وي چې سړی دا نهایت یو ساعت پیاده لاړ شي او هغه کلینیک ته خپل ماشوم ورسوي او هلته ده تا واکسین تطبیق کی
یعنی د دې په ځای چې انتظار وکړي چې ستوري سو وخه یعنی د دې نه چې انتظار وکړي تاسو مطلب دا دی چې واکسین ډل راځي که نه راځي او دوی دې یاد ما خپل ماشوم صحت ته پامونه کی زه فکر کوم چې دوی په سیمه کې کلینیک وي سفر کوي کې ورځ سړی کار ته لاړ نشي او خپل ماشوم بوزي واکسین ته ټول عمر د فلج نه وساتي
از ما مطلب هم دغه و چې مونږ د تکینه نو چې څوک راشي اوس مونږ ماشوم زمونږ په کور کې راته واکسین کېدای شي چې واکسین ته یو تقسیم اوقات تیار موجود ده په دې ټولو میندې ښه ډېر پوهیږي هر یو ماشوم چې نوی پیدا کیږي هغوی ته یا اوله دوره چې واکسین ورته کیږي بیا د دې واکسینونو لپاره په همغه ورقه کې ورته ویل کیږي چې بل
ورکړه
راشي نو هغه کارت چې ورکړي دوی دې باید همغه تاریخ ته ډېر پاملرنه وکړي دا یو د پولیو مثلا نه دلته نور واکسینونه دي مثلا په افغانستان
السلام علیکم ډاکټر صاحب پر دجاجه خور تاسو او تاسو ټکنیکي همکاران د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته دغه سلامونه وړاندې کوم محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم راځي چې قبول کړئ
وعلیکم السلام میرا بنی وکا
بلې پر دجاجه خور زما د ډاکټر صاحب څخه دغه پښتنه و د اطفال د پولیو د اطفال په اړه کې چې دغه انسان چې په کوچنوالي پلچکیږي دغه واکسین چې بیا ورته وکړي بیا دغه په ځوانۍ چې هم دغه مرض ورته واقع کیږي که یا او دغه پولیو چې د دام یو مساری مرض دی او که داسې چې دا چا خپل مرض دی دغه پوښتنه مې د ډاکټر صاحب
ته ودرېږه دغه اوله پوښتنه دې ماته لږ واضح نه وکړه ډاکټر صاحب پوښوي ستا مطلب دا دی چې په ماشومتوب کې چا واکسین نه یې کړی وایي په لویوالي کې وکړي فایده کوي که نه داسې دې مطلب و
و بله و دغه شی وکړم نن
ها ها ډاکټر سیب یوسف زید خدای دې کی چې د پښتنې ته جواب یو بل اوریدون کې هم دې
فرید جان دا پښتنې درته کوله والله کښنن چې یو کلاو چې وی په کلینیکي کله چې دې به دوه او فلا نه فارس دې په کله ترخه دا هغه سم دوه مې ته توان وګڼه ورته کوي
ها ډاکټر سیب یوسف زید خامہ خاطر ته جواب کی رادیو تکې نه او په دقت رادیو واوري چې ډاکټر سیب یوسف زین ډېرې مهمې خبرې لري د پولیو یاد ګزند واکسین په اړه باندې.
اول دا چې د هغه ورور پښتنه ته چې دوی ویل چې کله واکسین یو څوک په ماشومتوب کې کې بیا په غټوالي کې په مرض ناخته کې واکسین دم دې لپاره ده چې موږ لکه چې مخکې ما ویل چې وجود را باید راکړي او بیا د مرض نه کېدای شي چې مخنیوی وشي او که واکسین ونه شي دا فلج کېدای شي چې د ماشومتوب په دوره کې اکثرا منځته راشي ځکه چې دغه د ماشومانو فلج ناروغي ورته وایي او د دې بل ورور په ارتباط باید ووایم چې دوی ویل چې یو ځل که یو کوچنی واکسین شوی که بیا واکسین شي نو څه ضرر خورته نه لري د پولیو پرتباط باید ووایم چې هیڅ ضرر ورته نه لري ځکه چې کېدای شي چې دغه واکسین چې ورته تطبیق شوی دی هیا دا په منظم شکل وکړو او یا دا واکسین شوی دی کنه دی
ډاکټر صاحب
اکثرا متوجه نه
اها زما خیال دی د پښتنه د سیوا چې وایي ماشوم دی مثلا یو واکسین کړی دی په کلینیک کې کنه او بیا تل دی خپل کلی ته دا وایي چې یو واکسین په کلینیک کې وکړه هغه کارت یې ورکړی دی او دا دویم واکسین په کلی کې کوي د دې مقصد دا و چې د دې کې خو څه فرق نشته دی د کلی واکسین او د دې کلینیک په واکسین کې
نه نه هیڅ فرق په دې کې نشته دواړه یو شی دی ازمنګ مطلب دا ده چې دغه هر ماشوم ته حد اقل 15 ځله د دې پولیو واکسین ورکړل شي نو کچېری دغه ماشوم په کلینیک کې واکسین شوی دی او بیرته کلی ته لاړ 15 ورځې یا یو میاشت پې تیر شوی دی که بیا واکسین کوي نو نه تنها چې دا نقص نه کوي بلکې ډېره فایده ورته کوي
ښه او د مخه تر دې چې کومه بله پوښتنه په دې هکله باندې مطرح شي دغه مخکنۍ خبره چې ما د پروګرام په سر کې تاسو ته وکړه یو اوریدونکي سوزلي تاکید کړی دی چې په دې هکله د دا پوښتنه مطرح شي ځکه د سره ویره ده چې ماشومې د 15 کالو دی او ماشومې وایي د سخکاري لکه یو 3 ماشوم وایي د سم نه دی ماته ډېر زیاتې پوښتنې وکړي ما فکر وکړو چې کېدی شي ماشومې سوې تغذیه چې شي و نه سم خوراک کوي د سکم د غم نه لري خالی ونه یې نسبت نور ماشومان ته ډیره ټیټه ده الدا چې ماته نه بل پښتنه وکړه چې د کورنۍ نور غړي څنګه دي وای چې د نور خويندې ورونه چې دي درې ماشومان لري دا وای بل خور او ورور چې دی هغه سم یعنی لکه نور عادي ماشومان غوندې خدای یو ماشوم مې وای دغه سده د دې وجه وای صدا تشويش لري او ته غواړم چې دغه د پښتنه په لاندو باندې جواب کړي
د دې ډیر لاملونه دی اول خدای دا چې خدای جل جلاله په قران شریف کې فرمایي چې خلق الانسان من تفاوت ټول انسانان حتمی نه دي چې په یو قد او په یو قواره اوسي انسانان په د هر نظر په تفاوت سره خلق شوي دي دا کېدای شي چې بيخي او نورمال ماشوم وي دغه بنیه به دغه سی وي او بل لاله چې د ټیټ قد عوامل ډیر زیات دي نو مثلا کېدای شي چې د ته په هغه وخت کې کله چې د مور په بطن کې وو د ته کومه صدمه رسیدلې وي په د مور په بطن کې مثلا انترایوترین انفیکشن موږ ورته وایو یعنی د مور په رحم کې د ته میکروب رسیدلې وي د هغه انکشاف ته صدمه رسیدلې وي بیا په هغه وخت کې چې کله دا را پیدا شوی دی په بطن کې لاو د ته سوی تغذیه شوی ده او یا کله چې را پیدا شوی په اولو وختونو کې مثلا د مور شیدې ورته په کافي اندازه نه دی رسیدلې او دوامدار د مواجه شوی دی په د پروتین او کالوري په کمبود باندې یا دا ده چې بعضی ډیر د سي هورمونونه دي چې د انسان دغه د فیصله نشونما په هغه پوري اړه لري چې په هغه کې ګروت هورمون ده مثلا تایراید هورمون دغه شایان دي چې دا باید چک شي که خبره بدای چې دا د یو متخصص ته ورشي او ودی کتل شي چې دا د سي او ارسیت ډیر رول لري مثلا د هغه چا چې مور او پلار لږ زره مثلا په قط کې ټیټ وی کیدای شي چې مور یا پلار ټیټ وي، کیدای شي چې بعضې ماشومان د پلار خواته راشي، بعضې د مور خواته راشي، او یا مثلا نیکونه یا نیاګانې یو دانه مثلا ټیټو، یو ماشوم کیدای شي چې د یو نیکه خواته لاړ شي. نو دا
یعنی ډېر د تشویش وړ موضوع نه ده.
یو متخصص
یو متخصص ډاکټر د ماشومانو ته بلل شي، د ستاسو توصیه به ومني.
السلام علیکم خوګانی سال.
وعلیکم السلام.
السلام تعالی او قدرمن ډاکټر چې توانی کوم محمد کریم سنی د بلخ ولایت سنټرال لسلین مارکین.
حاضر خراغ لی پروگرام ته مهرباني وکړه.
دغه ډاکټر چې محترم ته خدا پښتم نارم د خپل انسان لا څخه چې پدې کې تر څو کړنې کولې علاج کې اوله د پښتم نارم ډاکټر چې څنګه چې زموږ کې مریض یې هم لاس یو وټه تیراږي کله چې هغه نمبر چې نه یو ډول پلازما کاو پرې ورغې وله کې هغه خپل د خیزاګ دی او یو چې کې دی څو پیدا کوم څو پیدا د ملاقات دی اوسو کوه ډاکټر څو کوه راځه کډ هو اته چې موضوع په بارم نه دی او دا په غره
ها کور دی ودان وخت کم دی ډاکټر صاحب په لاندو درته معلومات درکي او هم به درته جواب وکي مهرباني ډاکټر صاحب سوسه
کده ورور مطلب د دې نه بله اورما کدی ورور مطلب د فلج نه داوی چې کله ماشوم فلج شي تر کومه وخت تداوی کیږي په دې باید لاندې ارزو کوم چې کداغه فلج د پولیو لکبلې یعنی د ګوزن لکبلې نو دا کومه کور سره کیږي چې اصلاح شي ولی کامله تداوی اصلا هیڅ نشته دا یو او دوم دا ده چې دوی هغه بل مریض چې کوم دی عمله چې پیرازي دوی وایي چې د ملا کار دی د ډاکټر کار دی دا سم دم د ډاکټر کار دی د ملا کار نه دی او دا د تداوی وړ دی منظمه تداوی غواړي دته موږ اپلپسي وایو زموږ استاد خلک ورته مرګي وایي دا د مرګي مرض دی او کله کله په ماشومانو کې کده د عمر د شپږو کال نه ټیټ وي دا په طبه کې په دې د سي عملی راځي او دا هم کدوی غواړي چې په اصطلاح درملنه یې صحیح وشي نو هغه تبه چې پیرازي په هغه وخت کې د ماشوم تربن کې او په کورونو کې باید دوی پرستامول له ځان سره ولري د ماشوم ته پرستامول شربت ورکي او بیا یې ډاکټر ته ورسي کېدای شي چې د تبه چې کنټرول شي بیا حمله پې نه راځي بیا ډاکټر به تشخیص کړي چې تبه د چی شي ده دغه دوا به ورکي او په دې به نور حمله نه راځي او که حمله بدون د تبه نه راځي نو دا طبي ده چې هغه د مرګي مرض ده اوس دا د علاج وړ ده متخصص ډاکټر ته دی ورشي دوا د منظم وخت او په منظم شکل د خپل دوا تطبیق کې ان شاء الله دا جوړي
ها کوم ودان ډاکټر صاحب د دومره خسته معلوماتونه د اخیری دوه دقیقو کې غواړم ام دغه د پروګرام اصلي موضوع یعنی د پولیو د واکسین په اړه باندې ستاسو د اخیری خبري وورم کسام اوریدونکو د چمتو سی به خيله کې یو بحث غونډه کیږي هغه خبري چې د مطرح کړی چې نه ټوله نسکولې شي او خلک سکولې شي او مقامات باید څوکي زه غواړم ام دغه ستاسو نظر د یو متخصص ډاکټر په توګه باندې چې ماشومانو تداوی سره سره کار لري پم دې لاندو شیبو کې هغه خپل معلومات چې د کورنۍ او خلکو لپاره ډیر ضروری بولی غواړم باورم
اول خدای دې چې چمتو سه به ول چې څه وشي چې خلک پوشي مهمه خبر دا ده چې نن خو دغه اثر ده او نن د کمپیوټر د اثر نن پس خلک واوختل مهمه خبر دا ده چې خلک باید ځان پوي کی چې دغه شی ډیر موثر شی ده او همدغه واکسین ده چې د دغه ناروغي د مخنیوي سبب کیږي او 100% دا تضمین شوی ده ځکه چې په نور نړۍ کې موږ تاسو ګورو چې په ټولو مملکو کې دغه مرز روک شوی ده تنه دغه درې مملکتونه پاتې دي چې ټول همدغه یو درد سر لري چې حالت جنگ ده او امکانات کم دي نو دغه دینه خه مثال اصلا هیڅ نشته چې خلکو کار کړی ده او دغه خبره منلې ده او خپل ماشومان ته واکسین تطبیق کړي ځکه دغه مرز په دوی په مملکو کې ورک شوی دی او هغه ته نور هیڅ ضرر نه دی رسیدلی او دا چې څوک طبیعي ده چې په دې کې د هر چا خپل رول دی اول مور او پلار باید خپل وظایف وپیژني او خپل د ماشوم د تربیې ترڅنګ د هغه صحت ته ډیر پاملرنه وکړي نو دا د مور او پلار وظیفه ده او په کلی کور کې د ملا او د وکیل صاحب همدغه وظیفه ده چې په هر وخت کې باید پلارونو ته خصوصاً هغه خلک چې لږ تیاره آسان لري په منبرونو کې په وعظونو کې په نصیحتونو کې دا شی باید باید بطرح شي چې دغه شی هغه دی او د دولت لپاره دا ده چې د اذهانو د روښانه کولو لپاره د میډیا نه د کار واخلي او
کورم ودان
خپل وخت هغه کمپاینونه وي.
ښه ډاکټر صاحب ژوندي اوسئ چې معلومات هم ورکړه.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی
ساعت 3:30 اینجا رادیو آزادی است و حالا به نیمه دوم پروگرام قرار داریم که گزارش های مربوط به افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم و اما نخست توجه کنید به فشرده خبرها از همکارم سلطان محمد سرور.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که دور چهارم انتقال مسئولیت‌های امنیتی که در مناطق سرحدی افغانستان آغاز می‌شود خالی از مشکلات نخواهد بود. جنرال شیر محمد کریمی، لوی درستیز اردوی ملی، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که برای مقابله با تهدیدات آمادگی‌های لازم روی دست گرفته شده است. مسئولان شفاخانه سردار محمد داوود خان از کمبود انجینران مسلکی جهت ترمیم وسایل عصری طبی شکایت دارند. دکتر موسی وردک، قماندان صحیه سردستریز این شفاخانه، امروز در کابل گفت که زمانی که وسایل مدرن طبی آنها تخریب می شوند، برای ترمیم آن دچار مشکلات می شوند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که تلاش میشود تا به زودی اجساد افغانهایی که به اثر غرق شدن کشتی در سواحل یونان جان باختند به کشور انتقال یابند. اجساد 21 عسکر پاکستانی که روز پنجشنبه گذشته در نزدیکی پشاور اختطاف شده بودند در 4 کیلومتری منطقه‌ای که از آن ربوده شده بودند دریافت گردید. در انفجاری که سرویس‌های نقلیه زائران شیعه را در جنوب پاکستان امروز هدف قرار داد، حداقل 19 نفر کشته شد. وزیر خارجه روسیه میگوید هنوز هم یک فرصت برای پیشبرد گفتگوهای حل نزاع در سوریه وجود دارد. جسد زن 23 ساله که قربانی یک واقعه تجاوز جنسی دست جمعی هولناک در هند شد، امروز طبق مراسم مذهبی هندوان در دهلی نو سوختانده شد. اوکراین خدمت عسکری اجباری را لغو می کند و به نظام استخدام عساکر قراردادی رو می آورد. و وزارت عدلیه اسرائیل می گوید ویکتور لیبرمان، وزیر خارجه سابق این کشور، را به تقلب و نقص اعتماد رسما متهم ساخته است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 3:32 است و در ادامه ساعت می پردازیم به این گزارش ها. وزارت خارجه افغانستان میگوید از طالبان میخواهد از مخالفت مسلحانه دست بردارند و به مبارزات سیاسی رو آورند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان سال 2012 نیروهای افغان دستاوردهای چشمگیری داشتند. وزارت دفاع میگوید مرحله چهارم انتقال مسئولیت‌های امنیتی در افغانستان خالی از مشکلات نخواهد بود. و وکیل مدافع افغان که قضیه مرگ ده‌ها غیر نظامی در سال 2009 در قندوز را دنبال می‌کند و موفقیت خود در این قضیه باور دارد. تحولات دیگر را هم دنبال می‌کنیم، با ما باشید. اینجا رادیو آزادی، ساعت 3:33. مبارزات ببخشید، وزارت خارجه افغانستان از طالبان خواسته است از مخالفت مسلحانه دست برداشته و با مبارزات سیاسی رو آورند. سخنگوی این وزارت امروز در نشست خبری در کابل گفت بیشتر افغانها به این باور هستند که مشکلات کنونی فقط از راه‌های سیاسی حل می‌گردد. در عین حال وزارت خارجه افغانستان می‌گوید امنیت نمایندگان مخالفان مسلح را که حاضر به مذاکرات صلح با داخل کشورند تضمین می‌کند. سید فتح محمد بها گزارش می‌دهد.
در ادامه تلاش های صلح حکومت افغانستان، حالا وزارت خارجه این کشور از طالبان می خواهد تا مخالفت های مسلحانه را کنار گذاشته و به یک گروه سیاسی مبدل گردند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان از طالبان دعوت نمود تا با شرکت در انتخابات های پیشرو اعتماد مردم را به دست آورند. جانان موسازایی که به روز یک شنبه در کابل با خبرنگاران صحبت می کرد گفت که طالبان می توانند از این طریق وارد دولت گردند.
رهبران طالبان، گروه طالبان به زودترین فرصت هرچی زود که ممکن است در قالب یک گروه سیاسی، در قالب یک حزب سیاسی فعالیت‌های خود را در افغانستان آغاز بکنه، در انتخابات ملی کشور به شمول انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورای ملی و انتخابات شوراهای ولایتی و دیگر انتخابات محلی اشتراک بکنند و با به دست آوردن اعتماد و رأی مردم افغانستان وارد حکومت و دولت شوند و به مردم خود خدمت بکنند.
در این حال آقای موسازایی تأکید نمود که مشکل کنونی در افغانستان فقط می تواند از راه‌های سیاسی حل گردد و مخالفان باید روابطشان با گروه‌های تروریستی را قطع کرده و قانون اساسی را بپذیرند. این خواست وزارت خارجه افغانستان در حال مطرح می‌گردد که تلاش‌ها در زمینه تامین صلح در این کشور به سطح ملی و بین المللی ادامه دارند. برخی از کشورها و نهادهای بین المللی کوشش می‌کنند با راه‌اندازی نشست‌های صلح در بیرون از افغانستان به موزل این کشور نقطه پایان گذاشته شود. چنانچه یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در نظر دارد نشست را با حضور نمایندگان جناح‌های مختلف افغانستان در اشقابات مرکز ترکمنستان برگزار کند. اما حکومت افغانستان میگوید پس از این نشست‌های صلح باید در داخل این کشور راندازی گردند، زیرا به باور مقام‌های افغان حالا تمام امکانات در افغانستان مهیا است. سخنگوی وزارت خارجه حتی میگوید که امنیت نماینده های مخالفان مسلح که برای مذاکرات صلح به کشور می آیند نیز تضمین می گردد.
نن په افغانستان کې دا شرایط برابر دي.
امروز در افغانستان این شرایط و زمینه مساعد است که تمام مذاکرات بین الافغانی که در خصوص تلاش های صلح اندازی می گردند در داخل افغانستان انجام شوند. حتی اگر طالبان یا سایر مخالفان مسلح می خواهند نماینده هایشان را در این نشست های بین الافغانی بفرستند، دولت افغانستان امنیت و مسئولیت آنان را کاملا ضمانت می کند.
مسئولیت پوره ضمانت کند.
گروه طالبان تا اکنون در رابطه با این خواست تازه حکومت افغانستان تبصره نکرده است، اما به تازگی روزنامه لاس آنجلس تایمز نوشته که اخیراً این گروه سیاست‌های نرم‌تری را اختیار نموده است. به اساس گزارش‌ها طالبان در نشست پاریس گفتند که خواهان انحصار قدرت نیستند. گفته شده در این نشست گروه طالبان نیز وعده نموده که حقوق اقلیت‌ها و زنان را که هنگام فرمانروایی 11 سال قبل این گروه محروم ساخته شده بودند رعایت خواهند کرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان میگوید مرحله چهارم مسئولیت‌های امنیتی خالی از مشکلات نخواهد بود. شیر محمد کریمی لوی درستیز افغانستان امروز در نشست خبری در کابل گفت مخالفان مسلح تلاش دارند تا تهدیدهای امنیتی جدی را متوجه افغانستان بسازند. در این حال برخی از کارشناسان افغان به این باورند که تهدیدهای امنیتی از سوی مخالفان مسلح همین اکنون ادامه دارد و ممکن است بیشتر از این افزایش پیدا کند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
هرچند تا هنوز زمان آغاز مرحله چهارم سپردن مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان مشخص نشده، وزارت دفاع افغانستان از یک سلسله تهدیدهای امنیتی سخن می‌زند. شیر محمد کریمی لوی درستیز قوای مسلح افغانستان بروز یک شنبه در کنفرانس کارمندان سکیای اردو در کابل از آغاز بررسی‌ها در خصوص این مرحله سخن گفت. آقای کریمی گفت احتمال می‌رود این مرحله در مناطق سرحدی و محلات ناامن به اجرا گذاشته شود، اما وای تاکید کرد که برای دفع تهدیدها از سوی مخالفان مسلح
آمادگی های را روی دست دارند.
فعلا مرحله چهارم میره که ما سر از او کار میکنیم، ارزیابی میکنیم. بیشتر ساحت است که در اونجا تهدیدات بیشتر موجود است، با سرحدات نزدیک است، یا جاهایی است که در اونجا دشمن با اشکال مختلف میتونه که مانع بگرده، یعنی تهدیدات موجود است، ولی ما آماده هستیم. ما هیچ نوع تشویش نداریم.
لیدر سیز افغانستان همچنان تاکید کرد که گرفتن مسئولیت از سوی نیروهای افغان خواست حکومت و مردم این کشور است و باید این پروسه با وجه احسن آن به پیش برده شود. این مقام امنیتی افغان همچنان گفت در حال حاضر 76% امنیت مناطق افغانستان از سوی نیروهای امنیتی افغان تامین می‌گردد. پیش از این نیروهای ایساف نیز مبارزه با شورشیان را از چالش‌های اساسی فرارای پروسه انتقال خوانده است. پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به عساکر افغان سال گذشته آغاز شد و این برنامه بر اساس یک پلان طرح شده در 5 مرحله انجام می‌شود. مقام های افغان می گویند که مرحله سوم این روند به پایان رسیده است و انتظار می رود در آینده نزدیک محلات را که در مرحله چهارم تامین امنیت آن به دوش نیروهای افغان سپرده می شوند اعلام نماید. در همین حال برخی از کارشناسان افغان به این باورند که همکنون مخالفین مسلط تهدیدهای امنیتی را متوجه کشور ساختند و با گفته آنان این مشکلات بیشتر نخواهد شد. فقیر محمد فقیر وزیر پیشین وزارت داخله افغانستان و یکی از کارشناسان:
حملات حال صورت میگیره که اونجا قوتای دوستا و امریکا وجود داره. اما گرمگاهی گوید که گروپ گروپ میایه از دوستانو پاکستان یا نای سایو را رهبری میکنه، میایه حمله خدا میکنه. از دو اضافه تر او توانمندی هم نداره یا اونا هم اضافه
آقای فقیر همچنان سفارش میکند که به خاطر دفع تهدیدات مخالفان در مناطق سرحدی باید از نیروهای محلی استفاده شده و نیروهای امنیتی با تجهیزات پیشرفته مجهز گردند. کمبود امکانات و تجهیزات نظامی کافی یکی از نگرانی هایی است که همواره حکومت افغانستان را مطرح کرده است. حتی حکومت این کشور تجهیز نیروهای امنیتی افغان از سوی ایالات متحده آمریکا را یکی از پیشرفت‌های امضای قرارداد امنیتی با آن کشور خوانده است.
اظهارات مقامات وزارت دفاع را شنیدید در رابطه با مشکلات پیشرو در افغانستان در مرحله چهارم انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغانستان. اما در این حال وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که در جریان سال 2012 نیروهای امنیتی افغان دستاوردهای چشمگیری داشتند. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز به خبرنگاران در کابل گفت همین حالا شماری از نیروهای اردوی ملی به 195 هزار تن رسیده و همین نیروها تامین امنیت 76% نفوذ افغانستان را به دوش دارند. اما کارشناسان مسائل نظامی بارد این اظهارات وزارت دفاع میگویند که مدیریت ناسالم حکومت سبب شده است تا نیروهای امنیتی افغان نتوانند به گونه درست امنیت افغانستان را تامین کنند. جزئیات را در گزارشی از جمشید حبیب زاده میشنوید.
هرچند وزارت دفاع افغانستان سال 2012 میلادی را یک سال پردستاورد برای نیروهای امنیتی افغان عنوان کرد، اما مسئولان این وزارت میگویند که هنوز هم چالش‌های زیاد پیش روی آنان قرار دارند. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت به روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت که اردوی افغانستان با مشکلات در بخش‌های قوای هوایی، استخبارات و کمبود سلاح و تجهیزات و همچنان نبود بخش انجینری مواجهند و میگوید که به خاطر باسوادسازی نیروهای اردو نیز تلاش ها جریان دارد.
ارزیابی های ما نشان میده که سال 2012 یک سال بسیار موفقیت آمیز و پردست آورد برای اردوی ملی افغانستان و چالش هایی که ما داریم به چی اندازه باید تجهیزات و تعلیمات به اختیار اردوی ظرفیت تعلیمات به اختیار اردوی ملی قرار بگیره. ما چهار چالش عمده داریم: یک قوای هوایی، دو حمایه آتش یا سلاح ثقیله، سه تعلیمات انجینری. اولویت چهارم ما که کمبود باید مرفوع بسازیم مسائل استخبارات است. در بخش استخبارات در بسیاری موارد هنوز ما متکی به خارجی ها هستیم.
این خوشبینی و نگرانی ها در حال مطرح می شوند که قرار است مرحله چهارم واگذاری مسئولیت تامین امنیت کشور از نیروهای خارجی به نیروهای افغان عنقریب آغاز شود. کارشناسان می گویند که پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از کشور، نیروهای افغان با مشکلات گوناگون مواجه خواهند شد. امرالله امان، یک تن از کارشناسان مسائل نظامی در کشور، می گوید که مدیریت ناسالم حکومت افغانستان سبب شده است که با گذشت 12 سال باز هم نیروهای امنیتی توانایی گرفتن مسئولیت تامین امنیت کشور خود را نداشته باشند. وی میگوید که نشر این گونه گزارش‌ها از سوی وزارت دفاع یک تاکتیک بوده و آنها به هیچ وجه قادر به تامین امنیت کشور خود به طور مستقلانه نیستند.
سالگرد 2012 اینا برای دو سال قرارداد کرده باشه با همه سربازهای خود، یعنی می ده 2014 که پوره میشه، بعد از او آیا اینا مطمئن هستن که باز افراد با افراد قراردادی پس با سطح اردو یا پلیس می آین؟ اینا از کجا علم خیب دارن که اینا می آین؟ آیا وضعیت افغانستان به همین انوال می مانه اونا مطمئن هستن که پس دوباره مراجعه کنه؟ آیا اینی امتیازات امروزی که ناتو برشان قائل شده برشان نیته، حکومت افغانستان قادر به توانایی خودکفایی خود خواهد پیدا کردن؟
وزارت دفاع افغانستان در حال از دستاوردها صحبت می کند که در حال حاضر در نقاط مختلف کشور به خصوص در مناطق شرقی مخالفان مسلح ناامنی ها را افزایش دادند. قتل یک سرباز اردوی ملی در وتپور ولایت ننگرهار و کشته شدن یک سرباز دیگر اردو در مسیر ولایت لغمان از سوی مخالفان مسلح دولت از موارد تازه اند که نشان می دهد مخالفان در کشور هنوز هم به گونه راحت فعالیت می کند. همین گونه افزایش ناامنی در برخی از ولایات شرقی به خصوص ولایت نورستان از موارد دیگری اند که نگرانی مردم را نسبت به آینده ایشان پس از سال 2014 افزایش داده است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
گزارش ها از ولایت را دنبال میکنیم که در اثر آبخیزی در شهر شبرقان مرکز ولایت جوزجان بیشتر از 40 خانه تخریب شده است. مقامات اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت جوزجان گفتند برای کمک به مردم محل تلاش میکنند. بانک در مورد تلفات این ناشی از این حادثه گزارشی در دست نیست، اما باشندگان محل میگویند آنان در نتیجه این آبخیزی خسارات مالی زیاد را دیدند. عالم رحمانیار گزارش میدهد.
در اثر جاری شدن آب در شهر شبرقان مرکز ولایت جوزجان ده ها خانه نشیمن به شمول مساجد تخریب گردیده و آسیب دیدگان از این آبخیزی کوچ هایشان را بر روی سرک در این هوای سرد زمستان هموار نموده و در تلاش نجات جانشان شدند. میر حسن باشنده قریه خیرخانه شهر شبرقان میگوید حالت جریان آب بسیار شدید است، هر آن قدر که تلاش میکنند جلوی تخریب آن را گرفته نمیتوانند و از سوی دولت هم تا هنوز کدام کمک عاجل برای شان نرسیده است.
حالت است که این هوا یخ بسته کرده چهار طرف، ایواز از این که همین جوی چی بکنن اینا پاک بکنن و یا هوا از بالا در جر بزنن، اینه برای ما نمیست. خانه است که تباه شد، چپه شد، تمام مردم خاک بسر شد.
شازمان یک تن دیگر از باشندگان شبرقان گفت به ایواز این که شاروالی و یا فواید عامه به خاطر بیرون کردن یخ از داخل جوی ها و سایت کمک کنن، ولی خود آنها با پول شخصیشان اسکواتر کرایه گرفتن تا جوی ها را پاک کنند.
یک میتر نیم میتر بالا میرو، بالا رفته این در خانه عبور میکنه، از که هر کس کارش پخش شد اونجا میرن خانهش میگیرن، بعضی در خواب بودن گرفتن، بعضی در گوخانه گوهشان مردن، رفتن دیوالا را چپه کرده، خانه ها چپه شدن. این مقامان میاین رئیس ها و مامون ها میبینن هوا کم میکنن، گفتن میرفتن این تا سوال ساعت دو بجه شد هوا کم نشد تالی.
در همین حال انجینیر عزیز الرحمن ایماق رئیس مبارزه با حوادث جوزجان که از جریان تخریبات این آبخیزی دیدن می نبود به رادیو آزادی گفت تا هنوز کمک عاجل از سوی اداره آنها و یا هم کدام مؤسسه کمک کننده صورت نگرفته، اما تلاش برای نجات جان مردم جریان دارد.
تخریبات که ما داشتیم در قریه خیرخانه نظر به ارزیابی هایی که پیشتر تیم ما بر ما ارقام داد 24 خانه در قریه خیرخانه تخریب شده، قریه ینگ کند با تعداد 15 خانه تخریب شده که ما سروی را تکمیل کردیم.
رئیس مبارزه با حوادث جوزجان میگوید آمادگی هایی که این ریاست با هماهنگی ادارات دولتی قبلا داشته، آنها توانستند که در این مدت کم به خاطر شکستاندن یخ جوی ها اسکواترها را در قریه ها جابجا کرده و یک تیم هم در قسمت شکرک که آب را به طرف ولسوالی ها سوق بدهد موظف ساختند تا جریان آب به طرف شهر شبرقان قطع شود و از تخریبات آبخیزی جلوگیری به عمل آید. این در حالی است که امسال بارندگی برف، سردی هوا و یخبندان در اکثر ولایات افغانستان از مردم قربانی های بسیاری گرفته و خسارات هنگفت مالی و جانی به مردم وارد کرده است، اما در بیشتر موارد مردم حکومت را به بی‌توجهی در این موارد متهم نمودند.
گزارشی از ولایت جوزجان بود و تخریب بیشتر از 40 خانه در اثر سیل و آب خیزی و دوره که در جریان هستید بر فوریای اخیر در افغانستان شمار زیادی از راه‌های مواصلاتی را هم برای ترافیک بسته است. شماری از مسافران که در مسیر کوتل اونه ولایت بامیان رفت آمد می‌کنند می‌گویند از شام جمعه به این سو به دلیل برفباری شدید این کوتل بسته شده است. و اما گزارشی از ولایت فاریاب داریم که باشندگان این ولایت بار دیگر با تاریکی و بی‌برقی روبرو شده کردند. مقامات و باشندگان این ولایت با ابراز نگرانی میگویند از دو هفته به این سو برق وارداتی از ترکمنستان قطع شده و مردم در زمستان سرد از این ناحیه با مشکلات زیادی روبرو هستند. والی فاریاب میگوید با قطع برق فابریکه های کوچک و سیستم کامپیوتری اکثر ادارات دولتی متوقف شده و مردم در این فصل سرما با مشکلات زیادی روبرو اند. رحمت الله رها گزارش میدهد.
محمد لابتاش والی ولایت فاریاب با اظهار نگرانی میگوید برق وارداتی از مدت 10 روز به این طرف قطع بوده و این مشکل از سوی کشور ترکمنستان در این اواخر ایجاد گردیده است.
برق فاریاب برق وارداتی است و تقریبا 2 هفته میشه که مردم ولایت فاریاب از اینکه سرمای زمستان هم است با مشکل بسیار جدی مواجه هست. این قرارداد از طرف وزارت محترم انرژی برق و شرکت محترم برشنا با کشور ترکمنستان صورت گرفته، ولی در گذشته شتم برق به اون میگاواتی که قرارداد شده بود مکمل به فاریاب نمیرسید، ولی باز هم برای مردم حداقل یک روشنایی بود. اما 10 روز بیشتر از این میشه که برق ولای مردم ولایت فاریاب قطع است. جدا از این ما نگران هستیم.
آقای بتاش همچنان در مورد این که نبود انرژی برق به صورت مشخص چه مشکلاتی را به میان آورده است اشاره نموده، افزود
کار فابریکات کوچک متوقف است. حتی استیشن های رادیو ما امشب مشاهده کردیم که رادیوها قطع شد. تمام ارگان های دولتی ما که مجهز با تکنولوژی هستند استفاده کرده نمیتونند. یعنی مهمتر از این است که سرمای زمستان است. مردم آمادگی برای زمستان از لحاظ محروقات با وسایل دیگر ندارند. فقط آماده از این بودند که از برق استفاده بکنند. ولی آنی بالای مردم برق قطع میشه چه روزی رو داشته باشند.
در همین حال اهالی و باشندگان فاریاب نیز در خصوص نبود برق و مشکلات ناشی از آن شکایت خود را این گونه ابراز میدارند.
نام محمد شریف، یک از باشندگان شهر میمنه. وضعیت برق تقریبا یک هفته میشه دیگه شب خود 3 ساعت می آمد و دیگه نمیمد، مقطعی بود. دو شب روز میشه که به کلی برق موقت است. به خیلی مشکلات فراوان هستیم که ما شرقم می شب روز باید سپر میکنیم. در خونیکی بسیار یخبندان که وضعیت هوا بسیار خراب است. در وسایل برق آمادگی داشتن، وسایل بی برقی را آمادگی نداشتن، به خاطر چراغ حرکتی هم نیست، شمام پیدا نمیشه و بسیار مشکلات مردم مواجه است. تقاضا داریم که دولت باید عاجل همین برق مرا طریق ترکمنستان باشه، از طریقی که بوده باشه باید تمدید بکنه، بیا برق مردم از استفاده خوب بکنه. اسم
تخمین شجاع منیجر جوانان در ولایت فاریاب. البته همه ما شما شاهد هستیم که از چند روز به این طرف برق قطع نیست و این بسیار یک مشکل خیلی بزرگ هست به شهریان ما، چون از یک طرف زمستان هست، از طرف دیگه یک تعداد از خانواده ها در فقر اینا بسر میبرن. اینا توانایی از ایران ندارن که برن مثلا مواد سوخت خریداری بکنن، از قبیل گاز هست، چوب هست، اینا هم خیلی قیمت هست و به این روزا که برق نیست قیمت از اوها هم بلند رفته، اونا را بخرن و از این طریق اینا گرم شون و نبود برق مشکلات زیاد رو به بار میاره. مثلا حتی اینا مریض میشن. بنابراین ما از کسایی که در این رس قرار دارن امید ما و خواست ما میسته که به زودترین فرصت این مشکلات برای همشهریای عزیز ما فراهم بسازه.
به گفته والی فاریاب علت و عوامل قطع برق از سوی کشور ترکمنستان تا هنوز مشخص نشده و مقام ولایت چندین مرتبه این مشکل را با مقامات وزارت انرژی و آب و همچنان وزارت امور خارجه مطرح ساخته، اما تا کنون این مشکل بر جای خود باقی مانده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وکیل مدافع افغان که قضیه مرگ ده‌ها غیر نظامی در سال 2009 در ولایت قندوز را دنبال می‌کند، باور دارد که در محاکمه آلمان برنده خواهد شد. کریم پوپال ادعا کرده است که حکومت آلمان در کشتار 137 غیر نظامی در اثر بمباران که بالای یک تانکر نفت در ولسوالی چهاردره قندوز در سال 2009 صورت گرفت مقصر است و برلین باید به قربانیان این حادثه غرامت بپردازد. امید مرزبان گزارشی در این زمینه تهیه کرده است.
کریم پوپال مطمئن است که در سال آینده عیسوی برنده دعوای بر علیه حکومت آلمان خواهد شد. این وکیل مدافع افغان می‌خواهد ثابت کند که حکومت آلمان در کشتار ده‌ها غیر نظامی در ولایت کندوز در سال 2009 مقصر است. در این سال طیاره‌های جت آمریکایی به دستور یک افسر آلمانی بالای یک تانکر تیل که توسط طالبان ربوده شده بود در ولسوالی چهاردره بمباران کردند. گزارش‌های اولیه می‌رساندند که افراد گرد هم آمده در اطراف تانکر طالبان بودند، اما بعداً معلوم شد که آنها باشنده‌های محل بودند که برای بردن تیل در آنجا جمع شده بودند. حکومت آلمان در آغاز مرگ افراد ملکی در این بمباران را رد کرد، اما بعداً پذیرفت که 91 ملکی در این حادثه قربانی شدند. حالا کریم پوپل می‌خواهد ثابت کند که در این رویداد حکومت آلمان مقصر است و باید به خانواده‌های قربانیان غرامت بپردازد. پوپل در یک تماس تلفنی از آلمان به رادیو آزادی گفت در محکمه ابتدایی برنده شده و در مراحل بعدی نیز دلایل موجه دارد.
ما تقریبا محکمه را بردیم به خاطر از اینکه از لحاظ حقوق آلمان، حقوق اروپا، میثاق‌های بین‌المللی و قوانین بین‌المللی شکایت ما مدلل است. دولت آلمان برخلاف تا به حال نتونسته که در هیچ مرحله از خود دفاع بکنه. حالا وکیل گرفتن و دلایل اونا از نظر ما دلایل نیست که محکمه را قناعت بده. ما فعلا محکمه اولی را بردیم و در محکمه دومی هم حرف‌های ما مدلل‌تر است.
کریم پوپل ادعا دارد که تعداد افراد ملکی کشته شده در رویداد 4 ماه سپتامبر سال 2009 به 137 تن میرسد. در صورتی که پوپل برنده این قضیه شود، حکومت آلمان به بازمانده های قربانیان این حادثه از 30,000 تا 80,000 یورو غرامت خواهد پرداخت.
3.3 میلیون برای 137 نفر شهید که ما اینا را به هر شهید به طور مختلف از 30,000 یورو گرفته تا به 75-80,000 یورو تقاضا کردیم. بیوزنهای هستن بیچارا که دو نفر مرد خود از خانواده خود از دست دادن و بر از اونا ما 70,000-80,000 تقاضا کردیم و این پول زمان برای ما داده میشه که ما محکمه نهایی را ببریم.
بمباران تانکر تیلی که انبوه از افراد ملکی گرد آن جمع شده بودند، تشنج سیاسی را در آلمان به وجود آورد و حمایت مردم آلمان از ماموریت نظامی این کشور در افغانستان را کاهش داد. در موجی از همین تنش‌ها، وزیر دفاع آلمان در آن وقت فرانس جوزف جانگ مجبور به استعفا شد. سازمان عفو بین‌المللی نیز رویداد ولسوالی 14 را تقبیح کرد و خواستار تحقیقات جدی در این باره شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
کاروان زائران شیعه که از کویته به سوی ایران روان بود در مسیر راه در مربوطات ایالت بلوچستان هدف انفجار بم قرار گرفت و در اثر آن 19 نفر کشته و 25 نفر دیگر زخمی شدند. گفته می شود مواد انفجاری در موتر سوزوکی جابجا سازی شده و در کنار جاده پارک شده بود. هنگامی که کاروان از آنجا می گذشت توسط ریموت کنترل این بم انفجار داده شد و مسئولیت حادثه را تا حالا کسی به دوش نگرفته است. در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه،
در نتیجه انفجار شدید که کاروان زائران شیعه را در ایالت بلوچستان پاکستان هدف قرار داد، 19 تن کشته و 25 تن دیگر مجروح گردیدند. این انفجار صبح امروز در 35 کیلومتری کویته در مربوطات مستونگ بلوچستان به وقوع پیوست. مقام‌های امنیتی کویته میگویند این کاروان مشتمل بر 3 موتور سرویس که قرار بود 180 تن از زائران شیعه را از بلوچستان به ایران انتقال بدهد، در مربوطات مستونگ هدف انفجار بمی قرار داده شد. طفیل بلوچ معاون قمندان امنی شهر کویته در صحبتی که با رسانه ها داشت گفت مواد انفجاری در موتر سوزوکی جاسازی شده و در نزدیک شهر پارک گردیده بود. هنگامی که کاروان ظاهران از محل می گذشت توسط ریموت کنترل انفجار داده شد و ای گفت در نتیجه این انفجار یک موتر سرویس به کلی آتش گرفت.
صبح 9 بجه تقریبا 3 بس کویته سے نکلی تھی
9 بجه صبح 3 موتر سرویس با زائران از شهر کویته به سوی تفتان حرکت نمودند. هنگامی که کاروان به مربوطات مستونگ رسیدند، در مسیر راه موتر سوزوکی که از قبل در آن مواد انفجاری نصب بود، توسط ریموت کنترل انفجار داده شد که در نتیجه سرویس اولی آتش گرفت و بیشتر تلفات هم مربوط به سرویس اولی می باشند. در این رویداد 19 تن کشته و 25 تن دیگر مجروح گردیدند و افزود مجروحین را به شفاخانه مرکزی مستونگ منتقل نمودند که در جمع آنها 4 زن هم شامل است. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کدام گروهی به خودن نگرفته است. ناگفته نماند که این 3 حمله در سال جاری بالای زائران شیعه در مسیر راه بلوچستان و ایران است. شیعه ها اقلیت کوچک نفوذ پاکستان را که اکثرا سنی اند تشکیل میدند. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
رادیو آزادی.
نگاهی هم به تحولات سوریه داریم که جنگ های شدید بین نیروهای حکومتی و مخالفان در سوریه همچنان ادامه دارد. امروز در اثر برخوردها در شهر دمشق تعداد زیادی از افراد ملکی به شمول 11 طفل کشته شدند. این در حالی است که تلاش های جاری برای یافتن حل سیاسی بحران سوریه تا اکنون نتیجه نداده است. جزئیات بیشتر را که در رسانه های غربی بازتاب یافته است در گزارشی از آرش همایون میشنوید.
گزارش ها می رسانند که امروز نیروهای هوایی و حکومت سوریه مواضع مخالفان حکومت آن کشور را در نواحی مختلف شهر دمشق بمباردمان کردند. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانس پرس، یک روز قبل در اثر بمباردمان شدید نیروهای حکومتی بر مناطق شرقی و شمال شرقی شهر دمشق، 32 فرد ملکی کشته شدند. گروه های ناظر حقوق بشر می گویند یک زن و 11 کودک در بین کشته شدگان شاملند. از جانب دیگر از برخوردهای شدید بین مخالفان و نیروهای طرفدار رژیم بشار الاسد در شب گذشته در منطقه هرستا که تحت کنترل مخالفان قرار دارد نیز گزارش داده شده است. به سلسله تلاش‌ها برای رسیدن به یک راه حل سیاسی در سوریه، اخضر ابراهیمی فرستاده خاص سازمان ملل متحد و جامعه عرب برای سوریه هشدار داده است اگر اطراف درگیر در منازعه سوریه به مذاکرات تن ندهند سوریه به جهنم مبدل خواهد شد. اخضر ابراهیمی روز گذشته بعد از ملاقات با مقامات روسی در مسکو گفت افراد مسئول در داخل و خارج سوریه باید از خونریزی بیشتر در آن کشور جلوگیری کردن نگذارند سوریه به یک کشور ناکام مبدل شود. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، روسیه از محاذ الخطیب رهبر ائتلاف ملی ضد حکومت سوریه دعوت کرده است که برای حل منازعه در آن کشور با مقامات روسی دیدار کند، اما محاذ الخطیب به روز جمعه گذشته این دعوت را رد کرد. مسکو مخالفان حکومت سوریه را متهم می کند که به خاطر حل بحران در آن کشور و ختم منازعات جاری از آغاز مذاکرات جلوگیری می کنند. اما مخالفان رژیم سوریه تاکید میکنند تا زمانی که بشار الاسد از قدرت کنار نرود به جنگشان بر ضد نظام ادامه خواهند داد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به سر ساعت رسیدیم، برنامه را میسپارم به همکارم سالم.